دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه افغانان چې د جګړو او ناامنیو له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي ټولو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
وړه غوړي هر څه ګران، مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې غوړي، اوس په 1.5 روپۍ غوړي بشکه ده.
په کندوز کې غالۍ پلورونکي او اوبدونکي وایي اوس د وطني غالیو کورنۍ بازار سوړ شوی دی. د کرکټ د شلوورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن په ابوظبي کې له هند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ وتلي ستوري راشد خان د کرکټ له مینوالو غوښتي چې نظم مراعت کړي.
لکه څنګه بې نظمي چې دوبۍ ګراوند کې وشوله، ډېر زیات مینوال بغیر د ټکټ رانه وتل او هلته ډېر زیات بې نظمي پیدا شوله، او باید مونږ خلکو ته وښیو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو.
او د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مهیروي.
طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشي موادو لکه چاکونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، په کابل کې د پرونی برید مسولیت داعش ومانه. تیر کال افغانستان کې 12 خبريالان وژل شوي. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان او هند لوبه کوي. بشپړ خبرونه. د کابل پر سردار محمد داود خان روختون د پرونی برید مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. د داعش خبری اژانس اماق پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د ډلې 500 جنگیالي یو تر سره کړی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له پرونی حمله وروسته ویل چې د ډلې غوښتل پر روختون د برید پر مهال ملکی وګړي، ډاکټران او ناروغان په نخښه کړي. خو د زیاته کړه چې طالبانو دا برید د 15 دقیقو په ترڅ کې شانډ کړ. د مجاهد په وینا د طالبانو ځانګړي ځواکونه لې و هلیکوپټره د روختون پر بام راکښته شول او د حمله یې شانډ کړه. ښاغلی مجاهد ویل په دې برید کې له روختونه بهر د طالبانو دوه وسلوال، دوه میرمنې او یو ماشوم وژل شوی. خو د روغتیا وزارت یو چارواکي د خپل نوم نښودو په شرط ویل چې په دې برید کې 19 کسان وژل شوي او شاوخوا 50 نور ټپیان دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبريالان وژل شوي او 213 نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. دغه کمیټه پرون د نومبر په 2 د ژورنالیستانو په وړاندې د مجازاتو د مافیات د ختمېدو نړیوال ورځ په مناسبت په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په خبره پر افغانستان د طالبانو له ولکې ټینګولو پر مهال د یو خبريال د وژل کېدو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي وشپېته قضیه ثبت شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولدک او تورخام دروازې د ټولو خلکو پر مخ پرانستل شوې دي. منصور احمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دغه دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لاري تګ راتک کولای شي. په چمن کې ځایي چارواکو پرون ویل چې دغه دروازه چې د اکتوبر له 15 د طالبانو د حکومت لخوا تړل شوې وه، اوس به هر ورځ له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو په پلي ډول د خلکو د تګ راتک او د غراست تجارتي مالونو پر مخ خلاصوي. په چمن کې ځایي تجارانو څو واري لاریون هم کړی او د دې دروازې د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه یې کړې ده. د جرمني د پارلمان مرستیال مشر وایي هیواد به هیڅکله هغه جرایم هیر نه کړي چې ناسي سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوې سربیا کې وکړل. د زرغون ګوند مخکخه غړي او د جرمني د فدرال پارلمان مرستیال مشر کلاودیا روت لومړنی جرمني چارواکی ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د سربیا په ګراګوی واچ ښار کې د ناسي جرمني د ډلې وژنو قربانیانو ته د درناوي په کلنیو مراسمو کې ګډون وکړ. د ناسی پاوز د 1940 کال د اکتوبر په 28 نیټه په دې خار کې پر جرمنی سرتیرو د مقاومت دلو د حمله په خبرګون کې پر ملکی وګړو د غچ اخیستنې د حمله پر مهال شاوخوا 2800 کسان په ډله ووجل. میرمن رود پرون ازادي راډیو ته ویل چې په سربیا کې د ناسی د جنایتونو د غندل په مراسمو کې د دې د ګډون هدف دا و چې دا ډول پیښې له چا هېره نشي. چین او روسیه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کړې. په دې طرحه کې د شمالي کوریا د اقتصادي ستونزو یادونه شوې او ویل شوې چې د ملکی وګړو د ژوند خېګنې لپاره باید دا بندیزونه لری شي. په مسوده کې چې جزئیات اسوسییټډ پریس او رویټرز خبري اژانسونه خبره کړي، د شمالي کوریا پر سمندري خوړو، د نساجۍ او پټرولیم پر محصولاتو او همدارس په بهر کې د شمالي کوریا د وګړو پر کار د بندیزونو د لری کېدو غوښتنه شوې. روسیه او چین په 2019 کال کې هم د تورته غوښتنه کړې و، خو پریکړه لیکې د لویدیځو هیوادونو لخوا رد شوی او هیڅ کله رایې اخیستنو ته وړاندې نه شو. شمالي کوریا چې له کلونو راهیسې د غذایي مسؤلیت د نشتوالي له زیاتېدونکو ستونزو سره لاس او ګریوان ده، په دې وروستیو کې د بایو له لوړېدو او د درملو او نورو اړتیاو وړ موادو له کمښت سره مخامخ شوې ده. او د کرکټ په نړیوال شلوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. د لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. دا د روان جام درې دیرسمه لوبه ده. افغانستان او هند د وړاندې په 2010 او 2012 کال کې دوه شلوریزې لوبې کړي چې دواړه هند ګټلې دي.
خبرنامه لازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر انجلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ملګری ملتونه وایي ورستر بلې په افغانستان کې د بشري مرستو التیا ډیریږي. د دې سازمان له قبل نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي چې ټولې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. پرون د ملګرو ملتونو د یو این سی آر یاد کډوالو د ادارې په یو چارټر الوتکه کې 3 ټنه ژمني کومکي بستې کابل ته ورسېدي او تمه ده چې په 2 نورو الوتکو کې هم نور مرستې کابل ته ورسول شي. له بيځه شو راخو د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام شمیرې خې چې نږدې 3 میلیون افغانان د سخت لوګې له ګواښ سره مخامخ دي. نور په دې رپورت کې
هستی گل د ننګرهار نام نه کډ په سر تر کابل را ورسو. خودلته هم به وزلې او بیکاری ژوند تریخ کړی دی. وای هر کال په خپل ژوند کې د بدلون او هوساینې هیله لري، خو پایلې لتیر هم خراب وزیت وي. محمد رشید وای سونزو اړکل چکور کلیپټیک دی، خو دلته هم چالاس نیوی ونه کړ. د ناهیلی او لسونزو د ډګ ژوند دغه غونه داسې مهال پورته کیږي چې ملګری ملتونه هم په افغانستان کې ورستر بلې د بشري ناورین د پیښېتو ګواښت اندېښمن دي. دا سازمان وایي نږدې 3.5 میلیون افغانان د جګړو او ناامنۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي چې ټول یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د اړیکو کمشنری وان بابر بلوچ ازادي رادیو ته وویل د ژمي پرانګ دی کې دوه د بشري مرستو په کمی سره د بحران ګواخ مخپډيري دوه.
نو خلک په افغانستان کې دا وخت د بشري کومک یمرستو ضرورتونه ډیر زیات لري. خلکو ستونزي ډیر زیات شوی دی او په هغه کې یو خود سرپنا بیا په دا ورځو کې د خوراکي مواد ولی او نور د دې سره سره دا هم چې ډیر زیات خلک بیروزګار شوی هم.
ملګرو ملتونو پرون په یو چارټر الوتکه کې 3 شمنې کومکي بستې کابل ته راورسولې او تمه ده چې د نوومبر په 4 او 5 هم په مرستو بار الوتکه افغانستان ته راشي. دا سازمان وایي د اګست له پیل تر اوسه 300 بي ځای شوی او کورنۍ سره مرسته کړي، خو دا بهیر لا هم روان دی. د ملګرو ملتونو د کډوال والی کمشنری وایي په کور دننه له بي ځای شوی او کورنۍ یو شمیر بیر تخپل سیمه ته ستنې شوی، خو حالت هم چندان ښه ژوند او ان سرپناه نه لري. یو این ایچ سی آر هیله کوي چې روان کال تر پایه نږدې 1500 بې ځایه شویو کورنیو سره ژمنې مرستې وکړي. په کور دننه د بې ځایه شویو په اړه د ملګرو ملتونو اندېښنه داسې مهال خپرېږي چې له وړاندې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې 23 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له ګواښ سره مخ دي چې 14 میلیونه یې ماشومان دي. طالبان له افغانستان سره د بشري مرستو دوام یو اړتیا بولي او له ټولو هیوادونو هیله لري چې په سخت وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
سره له دې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان عاجلو پر دې سربیره چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، په دې هیواد کې د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي. دوی وایي چې د چارواکو پر ژمنو سربیره هم نرخونه تر اوسه نه دي کنټرول شوي، بلکې ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. او که د خوراکي توکو نرخونه کنټرول نشي نو اکثریت خلک به د دوی په وینا له لوی بشري ناورین سره مخامخ شي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اکثره خوراکي توکي ورته له پاکستان څخه راوړل کیږي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په تیر نظام کې له تجارانو څخه د توکو پر محصول سربیره د لارو په اوږدو کې ډول ډول غیر قانوني پیسې هم اخیستل کیدی، خو د خوراکي توکو نرخونه کنټرول وو. اوس چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي، له محصول پرته په سوداګریزو توکو غیر قانوني پیسې نه اخیستل کیږي، خو بیا هم ورځ تر بلې د خوراکي توکو نرخونه لوړیږي چې دوی د اخیستو توان نه لري. د راز محمد په نوم د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی چې ورځ مزدورۍ پسې راوته، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
وړه وړي هر سګران مخکې په 800-900 روپۍ په کالدار باندې وړي، اوس په 1500 روپۍ وړي بشکا ده. وړه مخکې په 1400 کالدار باندې، اوس په 300-350 روپۍ وړه دي. هغه موږ ته نشو په دې داړې باندې چې ته پوره کیږي. موږ وړو چې دا هر سرزانې ریشي.
د ګلزار په نوم یو تن ریکشه چلونکي هم په بازار کې د خوراکي توکو له لوړو نرخونو شکایت کوي.
اوس په 50 روپۍ یو لیټر تیل قیمتي نه ده، حد نه وتی دي. یو بشکا وړي په 1200 سوابیر په 1200 په مګه به د ورځې ته چاغ ور چیس نه کول د غوا 1000 روپے ممن کار کو زیات کار کوم 300 روپے کار کو 300 روپے نه ډوړې ته کې نه کوړو ته کې دا بدبختان منګالو منګلا یو رکشا لرو د څه خلک شته د ولګ مړ کیږي.
د جلال آباد خار د خوراکي توکو د اومد پلورونکو د اتحادیه مشر باز محمد ځوان مل بیا د خوراکي توکو د لوړوالي وجه ورستر بلی د ډالرو په مقابل کې د افغاني او بي ثباتي غني.
مونږ خپل هیڅ نه لرو، غړي بورا وړو، دا ټول د خارج ناراضي. ته مال په ډالرو راوړي او بیرته دلته په افغاني او خرڅي، نو ته به افغاني به په ډالر محاسبه کوي. نو یو علت دا هم ده. دویم د کرایو لوړواله ده، تیل تاسو ګورئ چې کوم حد ته رسیدلې. دا ټول هغه خبرې دي چې د نرخونو په جګوالي باندې ډیر تاثیر گزاروي.
بل لور ته د جلال آباد خاروالې بیان نصر خان شیرزی وایي دوی هغه توکو ته ثابت نرخونه نشي ټاکلې چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردېږي، خو زیاتوي چې د ښاروالۍ مسؤلین د نرخونو کنټرول ته ژمن دي.
اوس موږ بیا په نرخنامو باندې هم کار کوو او دا ځل پلان کې لرو چې مارکیټ ته زموږ کارکوونکي لاړ سي، له هغوی نه هلته معلومات را جمع کړي د استعلامونو په ذریعه باندې، او بالاخره نوې نرخنامې په داسې یو نرخ باندې وټاکو چې هم دوکاندار پکې زیان ونه ویني او هم د خلکو هغه ستونزې حل شي. دغه راز تاسو ته معلومه ده چې د هیواد په داخل کې کوم تولیدات دي، موږ د هغوی لپاره نرخنامې
خود ننګرهار اوسیدونکي وایي که طالب چارواکي د ژمي لرا رسیدو وړاندې د خوراکي او سون توکو بی کنټرول نکړي، خلک بل سخت بشري ناورین سره مخ شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم په مکلې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان د سوداګری او صنایع خونی چارواکي وای د طالبانو له حاکمیت وروسته په هر 15 ورځو کې د سوداګری زتوکو څخه وډکه بیړی چې د شاوخوا 200 کانټینر ظرفیت لري افغانستان ته واردېږي. د دې خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل په دې کانټینرونو کې ډیری خوراکي توکي لکه غوړ، بوره او نور خوراکي مواد شامل دي چې له عربي متحده امارات څخه واردېږي. د ښاغلي مومن په خبره چابهار بندر د وس لپاره د زیاتو توکو د انتقال ظرفیت نه لري او باید د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد له دی وړاندې ویلي چې ایرانی چارواکو سره د چابهار بندر د هکېدو لپاره خبرې کړې دي. افغانستان، هند او ایران په 2018 کال کې له دې بندر څخه د سوداګریزو توکو د انتقال په سر هوکړې ته ورسېده. د افغانستان مالی وزارت ټول دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به ماشونه ورکړل شي. د دې وزارت وین احمد ولی حقمن نن ازادي راډیو ته وویل دوی په داسې وی طرحې کار کړی چې له مخې به د ټولو دولتي کارکونکو د سمبولي او میزان میاشتې ماشونه ورکړل شي. د ښاغلي حقمل په خبره د عامې روغتیا لوړ زده کړو، پوهنې او کرنې وزارتونه ورته لومړیتوب لري، خو ښاغلي حقمل دا ونه ویل چې د دولتي کارکونکو ماشونه به په څو ورځو کې ورکړل شي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر نوي افغاني نوي پوله، یو ایرو 103 افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پوند 103 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني اتیا پوله، زر هندي کالدار 1100 افغاني، زر ایراني تومان 3 افغاني شل پوله، او زر پاکستاني کالدار 500 شپږ افغاني.
ازادي رادیو اوریم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سپین بولډک او چمن او د غراز د تورخم د لارو له بیت پرانستل کې دوه سره په یو وخت په زورګونو افغانان د پولې دې غاړې ته په ورځو ورځو منتظر دي چې پاکستان ته واوړي. یو شمیر افغانانو ازادي رادیو ته وویل چې دوی ډیر ناروغان هم لري او په دوه درې ورځو پولې ته نږدې د تورخم پولې ته نږدې تیروي، خو پاکستاني چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې اخوا انتیر شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستانی چارواکو لخوا افغان وګړو لپاره د تورخم دروازې د پرانستلو نه پس د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي. دغه افغان وګړي وایي د ویزې لرلو باوجود پاکستان ته په وختو کې یو شمیر مشکلاتو سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولسوالۍ نقیب الله مشال ریډیو ته وایي د سخت کړاو نه پس په تورخم پاکستان ته داخل شو.
راسته بس خلق انتظار کو روټ په سر یواش په دویش په پروتی بیرو اوړي
زخپل د دزلو به مور مدغه غدي دویش په تل روټ په سر پروتی په مارک مختل لمبر ورسد.
په تور خمزن نور افغان وګړو هم را سر خپل مشکلات صدا سي شریکل.
نو مې عبدالمجید د ننګرهار ولایت سیدون کې ما دیبین غول او شوګر راته لګیدل او بدل ته بس پاکستان ترالو چې زاده منګه شپه مې وکړه قطر کې او سبي ما خام پور راو وختم دو مونږ ته نورم درد راکه ولا دا ویزه دی جالی دا دا ویزه تاریخ دومره دی اور دا ما خپل ورکړي په خپل لازم سفارت کې ورکړي دا څنګه جالی دا خو بس مسلې راته جوړ دی و درد ولم او بل اخر بس ټاپې راته ول اولاله نو مونږ دغه غواړو چورور لګا سانته وی دراشي سره خلق د دنیا خلق تجارت کوي بزنس کوي کاروبار کوي مونږ یو بل تورس پورس لانجه جوړو چاته و جاړي
نه مې پاته هلا دې دا اج کې هم نو سره عالم از روانه م افغانستان تزم اوس وې کړه ته په تذکرہ باندې تل هم اوس وې دا ته دمه تذکری دا بیخه چا په احمد کنه زما د ورور جنازه پراته د لس کړه ته زرا تا کوم دا انسانیت دی دا انسانیت دی انسانیت به دې تویل کیږي یا خود مکمل په دې بارډر کې دیوالو کې مکمل دقت کیږي کیا نه یاد ارڅ ختم کی د چا بمرسته پرته چا بمړی پرته څوک باندې پر خپل مړی ته بڅوک نه چیرې ته دل دا اسلام دی.
نوم یې زیور رحمان دی او د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکی ما دومره مشکل چې تقریبا زمونږ دش پی او درې ورځې مونږ دلته په دې جارونو کې تیرې کړې چې مونږ را روان وو هل دی او ټکول دی خو بیا غمه او بس ویزا را کپ کې قطارونو کې قسمت خو را دی بل شهر نه ودی کېنه بس پاتې خپل دغه مراد چې دا کمی تذکرو باندې خبر روان او بچ مونږ د تذکرو باندې شي معاملې خاصانه شي مونږ ته نو بس هیڅ مشکل به مونږ تنه.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تیرو دوه ونیو کې په تورخم په آنلاین او مینول ویزو څه باندې 2000 افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. ترخم لپاره مقرر شوی ایډیشنل اسسټنټ کمشنر اشرف الدین وایي چې په ترخم کې افغان مسافر د کورونا د کنټرول ادارې له دفتره را تیریږي، هلته یې طبي معاینه کیږي، بیا یې امیګریشن عمله ویزا ګوري او له هغې نه پس بیا اډې ته د تلو اجازه ورکولی شي. او صوبایي حکومت ورته امر کړی چې دې افغان وګړو ته د هر ډول سهولت ورکړي، خو د امیګریشن چارې وفاقي حکومت لاندې دي او هغوی هم غواړي دلته خپل عمله ورته زیاته کړي چې رش ورسره راکم شي. د تورخم دروازه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په امر څه باندې 15 میاشتې پس پرانستل شوی او د خلکو تګ راتګ پرې پیل شوی. دغه دروازه د مئی 15 نیټې رئیس د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د عامو مسافرو د تګ راتګ لپاره تړلې وه او افغان وګړو ته اجازه نه ورکوله چې پاکستان ته پرې داخل شي، خو اوس یوازې ویزو لرونکو افغان وګړو لپاره پرانستل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندز ولایت کې یو شمیر غلې پلورونکي او اوبدونکي وایي چې په افغانستان کې د وروستیو سیاسي بدلونونو په نتیجه کې د وطني غالیو د پلور کورنۍ بازار ډیر سوړ شوی دی. دوی وایي که څه هم له څو کلونو راهیسې د وطني غالیو بهرنی بازار بې خوند و، خو بیا هم په کور دننه د غالیو ډیر پیرودونکي درلودل. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندز کې د وطني غالیو اوبدونکي او پلورونکي شکایت کوي چې په هیواد کې د سیاسي تحولاتو پر رامنځته کېدو سره د وطني غالیو بازار خورا پیکه شوی دی. شپېته کلن جان محمد د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي له 40 کالو راهیسې د خپل روزګار د غالیو اوبدلو له لارې چلوي، خو په هیواد کې د نظام بدلون پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده.
واسه قانون پرشه خوب بود، مقصد چیز مردم میگرفتم میبردم خارج میرفتم. حالا دیگه
خارج والی و کاروبار خو خوب دی ورستیو کی زمو کاروبار په ټپ ولار دی. موګل نړیوالو غوړو چې د افغانستان اوسنۍ نظام پر رسمیت وپیژني ترڅو بهرنیو هیوادونو ته زمو د غالیو صادرات په ازل پیل شي.
د کندز د چهاردرې، قلیزال او امام صاحب ولسوالو یو زیات شمیر وسیدونکو غالیو وبدونکو دي چې په خک کیفیت او ډول ډول نقشونو غالی وبي، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو غالی پلورونکي 13 کلن محمد عمر آزادۍ روډي ته وویل
نظر د سابق مواد قیمت شدن، فروشات ما کم است، صادرات ما نداریم، تولیدات هم کم کردیم.
یعنی د خو په پرتلا اوس د غالی او ما مواد ګران شوی دي. پیر او پلور او بهر ته صادرات نه لرو، اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ یو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې اسلامي امارات په رسمیت وپیژني او د افغانستان کنګل شوی پیسې آزاد کړي ترڅو په هیواد کې اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه بیا ځل پیل شي.
د نموړي ولایت یو بل غالی پلورونکی 40 کلن محمد سخی هم ورته خبره کوي.
فروشات ما خیلی پایین آمده، هیچ فروشات نیست، روز به روز مردم رو به فقر و
زموک پیر و پلور پیکه شوه ده. به خلق اقتصاد خورا کمزوره شوه ده. بانکونه تړلی دی او موږ خپل پیسې له بانکونو نشو اخیسته چې پرې راکړه ورکړه وکړو. موږ له فعلي نظام غواړو چې بانکونه خلاص کړي ترڅو زموک تجارت وده وکړي.
دوی خبرداري ورکوي که په افغانستان کې حاکم نظام وطني غالیو ته بازار پیدا نکړي، نو خای په دې ولایت کې د غالیو وبدنې کارونه په ټپه ودرېږي او زرګونه کسان به وزګار شي. په کندز کې د غالیو وبدونکو او پلورونکو د ټولنې مرستیال حاجی مراد آزادۍ روډیو ته وویل
تقریبا 60-70 فیصد کارګرای خود جواب دادیم، یک 20 فیصد 60 زیر صفر است کاروبار.
د بازار د نشټوالي لامل موږ د خپل کارخونې شپې ته سلنه کارکونکو جواب کړل، ځکه د غالیو کاروبار صفر تر راټیټ شوی. موږ له اسلامي امارت غواړو چې د بازار موندنې په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي ترڅو د ټولو لس کاروبار ښه شي.
په کندز کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي هم د غالی پلورونکو ستونزې مني، خو وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په عملي کېدو سره به د وطني غالیو بازار وده وکړي. د دغه درې ویان مسعود وحدت وای
اتاق تجارت من حیث حامی سکتور خصوصی همیشه تلاش کرده تا ای صنعت را
د سوداګری خونه د خصوصی سکتور د ملاتړ په توګه کوخخ کوي چې دغه صنعت ته وده ورکړي او په دې اړه خه برنامه زمونږ تر لاس لاندې دي په هیواد کې د سیاسي ثبات په خه کېدو سره د وطنی غالیو د بازار موندنې چارې به هم ښه شي
د کندز غالی له ځانګړي ارزښت او شهرت څخه برخمن دي ځکه په هیواد کې دننه او بهر زیات مینوال لري خو د دې ولایت غالی اوبدونکي او پلورونکي له دولت څخه غواړي چې د دوی تولیداتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ښې لارې چارې ولټوي تر څو دغه صنعت نور هم وده وکړي
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه یې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی ځي کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره درسره ثبت کړئ 00420122
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ د کرکټ د شلورونو نړیوالو سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن له هند سره لوبه کوي دا لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې امپای لیګ د افغانستان کرکټ وتلی ستوري راشد خان د کرکټ لمنوالو غوښتي چې نظم د مراعات کړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د دې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی نور په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي لخپلو مینوالو غواړي چې د هند په وړاندې د مسابقې د ننداري پر مهال نظم رعایت کړي افغانستان د شلو اورونو په نړیوال جام کې د خپلې څلورمې مسابقې لپاره چې د کابل پر وخت نن د مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي د کرکټ په سټډیوم کې پیلېږي د دوشنبه په ورځ تمرینات وکړل د ملي لوبډلې وتلی ستوري راشد خان پرون پر خپل ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې له هغو کسانو چې د نننې لوبي ننداري ته ورځي وغښتل
تاسو ټول نه یو د هله د خوښتې چې میدان ته راځي ځان سره ټیکټ راوړي ټیکټ واخلې او کوشش وکړي ټیکټ نه بغیر را نشي لکه څنګه به نظمي چې دوبای ګراوند کې وښولا ډیر زیات مینوال بغیر د ټیکټ را نه وتل او ولته ډیر زیات به نظمي پیدا شولا آی سی سی پیج کې او داسې ابو ظبي کرکټ پیج کې هم لینک شته دی چې تاسو آنلاین ټیکټ اخیستلی شئ تاسو ټول نام دایو خوایشو او باید مونږ خلکو ته وخایو چې مونږ څومره د نظم سره خلک یو او ډیسپلین خلک یو
افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې تر اوسه درې مسابقې کړې چې له سکاتلند او نامیبیا څخه مسابقې ګټلې خو پاکستان ته یې بایللې ده هندوستان بیا تر اوسه دوه مسابقې کړې چې یوې د پاکستان او بل د نیوزیلند په وړاندې و چې دواړه بایللې او په دویم ګروپ کې په پنځم کتار کې دی بل خو د اصغر افغان پر ځای چې استعفای اعلان کړي او د نامیبیا په وړاندې مسابقه یې ورستۍ نړیواله مسابقه و شرف الدین اشرف لوبه کوي کرکټ بورډ پرون خبر ورکړی چې ځوان لوبغاړی اشرف به د افغانستان په ټیم کې د شلو اورو مسابقو پر مهال شامل وي ټاکل شوی ده چې افغانستان د هند تر څنګ را روانه یک شنبه له نیوزیلند سره هم مخامخ سي کابغان لوبډلې له دوغو دواړو سیالیو یوه هم وګټله په غالب ګمان به بل پړاو ته د رسیدو چانس ترلاسه کړي
ستاسو له پیغامونو
زاد ورشي د پنهار ولایت څخه دا پیغام چې د خپل دوروره د شان دوه ګرانی د وړ ګران د وړ ګران د شای او پټ ګران د خلک سړي د زمان د صحیح چواته نه لري ما طالبان څخه دا خوښ لري چې د میوان نور سلیت د سترای د خلک سره کوم کوم چې خلک دې په بد خلک
سلام علیکم دی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او باد له سلامه. دغه کومکونه چې د نړیوالو لخوا راځي او په میدان وردګو ولایت په سیمه کې دلته ما خپله سترګو لیدلی حال ولیدو چې طالب ته مې ویلي چې تاسو دغه کومک خو مستحق ورته ورکوي. وایي نه، دا کومک د هغو کسانو لپاره دی چې زمونږ ته په مخکې حکومت سره چې مونږ کله په جګړه بوخت وو مونږ ته په کور کې ځای راکوه، مونږ ته یې ډوډۍ راکوله. دغه کومک د هغو خلکو لپاره ده. مونږ نه پوهېږو مونږ بېچاره خلک څه وکړو له دې خلکو سره. باید دغه یو داسې ټیم جوړ شي چې مستحق خلک په کورو کلي کې وګرځي، سروې وشي او د هغوی نه وپوښتل شي چې څوک خوار او غریب دي چې دا کومکونه په هغه ډول ورکول شي. کنی نور خو دا خو ته وګوره چې دا راځي او مونږ ته پخوا مونږ ته ډوډۍ راکړی، مونږ ته ځای راکړی. دا کومکونه یوازې د هغو خلکو لپاره دي. د خوار او غریب بېچاره خو ټول پاتې سو. السلام احترام
زدان الغهار یلا تاسو خبره کوم دا تور سم بعد د دې کا باندې مو کیر په تاسو په نی یی د مریضان تاړو نی پرې نی دا خو تاسو مو کړی په لوان یا هغه هم پرې دی نو دا د اسلامي امارات مجاهدین په ټول ته او تاسو پاکستانی حکومت ته دا بعد خلاص کی د مریضان دی و راځي. نو د اسلام په مابین کې خو بادر نست. السلام علیکم ورحمت الله.
ارمان درمان نیم ننګاس خدای امارات اسلامي له مشران خیلا کو چې دنجونو ته تعلیم اجازه ورکړي. اجازه کشه تعلیمی کار خاصه کم دو میاشتې تیرې شوې. بلدا چې امارت اسلامي وایي چې موږ په یو طرز العمل کار کوو، نو د وزارت لپاره طرز العمل جوړول دومره مشکل کار نه دی، ځکه چې پوهنې وزارت مسلکي کارشناسان لري که دوی واقعا نه غواړي چې طرز العمل جوړ کړي نو په یو ورځ یا دوه ورځو کې جوړیږي. مننه خدای په امان.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو. د خبرونې په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو تر دې مخکې به اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل پر سردار محمد داود خان رختون د پرونی برید مسولیت اسلامي دولت دلې یادایش و مانه دایش خبری اجانس اعماق پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویلي چې د کابل په وزیر اکبر خان مینه کې دا برید د دې ډلې 50 جنگیالي تر سره کړ. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د تیر کال نومبر میاشتې په افغانستان کې 12 خبریالان وژل شوي او 213 تنه نور د تاوتریخوالي له بیلابیلو بڼو سره مخامخ شوي دي. په کابل کې د پاکستان سفیر وایي د چمن سپین بولتاک او تورخم د دروازې د ټولو مسافرو پر مخ پرانستل شوې دي. منصور احمد خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پر دغو دروازو له پرون راهیسې عام خلک او تجارتي لارې تګ راتګ کولی شي. د جرمني د پارلمان مرستیال مشر وایي هیواد به هیڅکله هغه جرایم هیر نه کړي چې نازي سرتیرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال په اشغال شوې سربیا کې وکړل. چین او روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یو پریکړه لیک په مسوده کې پر شمالي کوریا د لګیدلو بندیزونو د لری کولو غوښتنه وکړه. او د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې نن افغانستان د هند په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 بجې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه چاکاونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړی دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشې موادو لکه چاکو څخه انکار نشو کولای.
په یو بل راپور کې بواوري چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدلو وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارتخانه کې ساتي.
زه څو شپې د طالبانو په نظارتخانه کې وم او طالبانو ډېر وډه بولم.
دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کېږي په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړې ده.
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر ده چې سند څو کله ډېر رول لري.
د باقیر په نوم یو معتاد وایي چې د نشول عمله اوس په سترګو سم نه وینم.
انسان سمست آباد او مسه چارخانه او مچه چاسې څنګه مسه کته نه سم وو سوزو نه لوس تل لږه.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې اکرم له نشې پرې خودل ورسته ولی بیرته معتاد شو.
والکه پدانی مش پچیرځه
زما خو خدای چې هر چیرې زما زمبا تر دې کور خو زندان خدای زندان بس زلاړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. طالب چارواکی دا منی چې اوس هم د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې موادو قاچاق کیږي او دوی له دې قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي. د بدخشان محلي چارواکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان پر پولې د خلکو د ساتلو او نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره ضربتي کنډک جوړ کړی دی. د بدخشان مدني فعالان د نشې موادو قاچاق ته د ولایت د خلکو لپاره لوی خطر بولي او زیاتوي چې باید د دې قاچاقونکو پر وړاندې جدي مبارزه وشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې راپورونه ښيي چې له شلو کالو راهیسې په بدخشان ولایت کې تر قانون راورسته نشې مواد د جنگي ډلو دوهمه مالی سرچینه بلل کیږي. که څه هم طالبان اوس بدخشان ولایت ټولې ولسوالۍ په واک کې لري، خو دوی دا مني چې اوس هم د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشې موادو قاچاق دوام لري. د بدخشان د والي مرستیال نثار احمد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په بدخشان کې د امنیت ساتلو او نشې موادو سره د مبارزې لپاره په دې ولایت کې نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
قاچاق مواد مخدر
په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو له قاچاق څخه انکار نه شو کولای، ځکه چې ګډه پوله لرو او امکان ډیر دی. په بدخشان کې د ضربتي کنډک جوړول زموږ غونډیو هیوادونو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. موږ د خپلو خلکو او هیواد د ساتنې لپاره د هڅه کړې چې پولي مخوندي وي،
سرحدات ما محفوظ باشي.
په وروستیو کلونو کې د بدخشان ولایت په وګړو سوالي کې کوکنار کړل کېدل. د دې کرسه خلاص راغلي تاریخ په گاونډي هیوادونو ته قاچاق کېدل او په بدل کې به له دې گاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته شراب قاچاق کېدل. د بدخشان ولایت یو مدني فعال نظر خاتون په دې ولایت کې د نشې موادو قاچاق ویلو یستون زبولي. دا زیاتوي چې نشې مواد د دې ولایت امنیت لپاره یو لوی خطر دی او پر احتیاط سربیره به وسیله د دې سبب شوی چې یو شمیر ځوانان او ښځې هم د نشې موادو له قاچاقونکو سره همکاري وکړي.
تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له افغانستان سره ګډه پوله لري. له همدې امله پر دې پوله دواړو خواو ته نشې مواد قاچاق کیږي. د نشې موادو قاچاق ټول افغانانو په تیر بیا بدخشانیانو ته یو لوی اقتصادي او ټولنیز ګواښ دی. په دې قاچاقو کې ترهګر، د ګمرک ځینې مامورین او ځینې مجبور ښځې لاس لري.
بعضې از زنان مجبور دخیلند.
بدخشان د هغو 22 ولایتونو له جملې څخه دی چې په 1999 او 1400 شمسی کلونه کې کوکنار پکښ کرل کېدل او له دې کوکنارو څخه بیا لسته راغلي تاریخ د دې ولایت په کارخانو کې پروسس کېدل او هیروین ځین جوړېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د نشې موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې لپاره نظامی تشکیلات جوړ کړي دي.
آیا پوهیدل است؟ ایا پوهیدل است چې له نشې څخه د ساتلو او نشې په پریښودلو کې ښه انډیوال څومره مهم دی؟ په دې اړه به د ارواپو صدیق الله خبرې واورو.
نو څوک باید داسې انډیوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې ځایه ګرځېدات څخه، له بې ځایه مجلسو څخه، او له بې ځایه ناستې ولاړ څخه، او له نشې خلکو څخه باید ځان وژغوري، ځکه چې داسې یو انډیوال سره ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن دی په مرور د زما سره کته هر څومره ځان وساتي د هغه تر اغېز لاندې راتلای شي. هغه باید داسې فعال شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګر باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار او کردار وڅاري، او هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره ومنې، ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټیک ښيي که ته چیرې دغه دا عمل وکړي په ټولنه کې ممکن کېږي. که چیرې زه نشه یي سره انتخاب کړم، نو د ما انجام او د ما رفتار او کردار به د نشیانو پره کم وي. خلک ماته د هغه په نظر ګوري، نو خلک تاله مرګري څخه پیژني چې ته نشه یي او که فعاله سړی.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په جنو ولایتونو کې معتادین د حکومتي چارواکو د ناسم چلند او په زور د احتیاط پرې خودلو له عمله شکایت کوي. د معتادینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د روغتون پر ځای نظارت خانې ته وړل کیږي او هلته ډبول کیږي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې د معتادینو درملنه په زور امکان نه لري او معتادینو ته جسمی او ذهنی ستونزې پیښوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په ځینو ولایتونو کې د معتادینو راټولولو بهیر تر دوه میاشتو ځنډ وروسته بیا پیل شوی دی، خو ځینې معتادین ادعا کوي چې د پخوا برعکس اوس دوی د درملنې پر مهال او اندا چې د روغتون په بستر کې هم ډبول کیږي. یو نه کې چې احمد د معتادینو د درملنې روغتي مرکز ته وړل شوی دی، د ادعا کوي چې د طالبانو پولیسو له نورو معتادینو سره په زور بیولی او روغتي مرکز ته تر وړلو مخکې څه وخت په نظارتخانه کې تیر کړی او هلته ډبول شوی دی.
زه څو شپې د طالبانو په نظارتخانه کې وم او طالبانو ډېر وډبولم. زه خو په خپله خوښه نه یم وتات سوی، زما نصیب هم دا و. اوس طالبان غواړي چې د نشې موادو خرڅونکي ورک کړي، خو د ټولو ورکول امکان نه لري.
شاولی هم چې د معتادینو په دې ډله کې شامل دی، د طالبانو له حکومت څخه ستر ټکوي، خو دا یادونه هم کوي چې نشو او مالی ستونزو دومره تنګ کړی و چې هیله درلوده یو ورځ به د معتادینو د درملنې مرکز ته یوړل شي او درملنه به وشي. دی وایي چې نشه نه یوازې دا چې له انسان څخه روغتیا اخلي، بلکې د خپلوانو زړه سوی هم ځینې اخلي.
ما د پډورو نه شک کوله کله چې اسلامي امارت راغی، په کور کې چې مې هر څه درلودل هغه مې پر نشي مواد ورکړل. خپلوانو او قوم هم راته شا کړه. اوس له خپلو وروڼو پرته هیڅوک هم زما پوښتنې ته نه راځي.
د طالبانو د حکومت مستیال ویاند بلال کریمی له معتادینو سره بد چلند ردوي او وایي چې معتادین باید د ژمي د سړې هوا تر راتلو مخکې راټول او یو مناسب ځای ته یوړل شي.
مسولین امارت اسلامی د اسلامی امارات مسولین هڅه کوي هغه معتادین راټول کړي چې په نامناسب ځایونو کې ژوند کوي. زموږ مسولین هغوی راټولوي او روغتونونو ته وړي چې درملنه یې وسی. ژمی را روان دي، باید داسې ګامونه پورته سي چې دا محروم او مظلوم قشر له ستونزو څخه وژغورل سي. موږ دا شایعات او اوازې ردوو چې ګواکې موږ هغوی وهو. مجاهدین لکه څنګه چې له خپلو خلکو سره د ډېر ښه چلند په اړه مسؤلیت لري، معتادین هم په هماغسې ښه ډول راټولوي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یوازې په تیره یوه اونۍ کې له کابل ښار څخه 1500 معتادین راټول کړي او د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي دي. په داسې حال کې چې د کابل ښار د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه په اونۍ کې یوازې د 100 معتادینو د درملنې اسانتیاوې لري. د معتادینو د درملنې ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د معتاد د کامیابی درملنې یوازینی شرط د هغه خوخه ده. په زور د معتاد درملنه هغه ته جدي ذهني او جسمي ستونزې پیښوي.
زمونه کې یو شخص په دوز بالای مواد مخدر
کله چې معتاد لول دوه سره بستري کړل شي، د نشې پرې شودلو د لاره د زغم وړ نه ده او د ناروغ جسم ته ډیر خطر لري. ګډ شمیر معتادین پر احتیاط سربیره زمیموي ناروغي هم لري، بل دا چې د هغوی د نشې موادو د استعمال اندازه هم ډیره ده. ځکه نو معتاد نه غواړي چې درملنه یې وسی. که په دغسې حالت کې معتاد په زور بستري کړل شي، امکان لري چې مړ شي. کله چې ناروغ په زور بستري کیږي، د هغه د اروایي درملنې برخه ډیره پیچلې کیږي. یعنی که نشه پرې هم ږدي، په وجود کې اعراض او علایم کلونه کلونه پاتې کیږي.
اعراض او علایم روانیش تا سالها سالها دوام میکنه.
له افغانستان څخه د بهرنیانو تر وتلو مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا دولتي او غیر دولتي روغتیایي مرکزونو فعالیت کاوه، خو اوس څرګنده نه ده چې د بهرنیو مؤسساتو تر وتلو وروسته به له دې مرکزونو څخه څومره تړل شوي وي. ځکه د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته نا دولتي ټولنو مرستې ورکولې.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې معتادین وایي حکومتي چارواکي تر راټولېدل وروسته دوی د روغتون پر ځای په نظارت خانه کې ساتي.
رازا کوم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد دیږي.
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
Thank you. درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې لپاره بیلابیل میتودونه شته. د طبي ډاکټرانو په خبره که دا میتودونه په پام کې ونیول شي او پر خپل سر د معتادینو درملنه وشي، کیدای شي چې معتادین په نورو ناروغیو اخته شي او اندا چې کیدلای شي مړ شي. دا چې په افغانستان کې د معتادینو درملنه په څه ډول کیږي، څه ډول درملنه مؤثره او ګټوره ده، او د درملنې معیاري لارو چارو ته پام نه کول کومې ستونزې پیدا کوي، په دې اړه مو له ډاکټرې ګلشن صافی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په عمومي ډول د احتیاط درملنه پر څو ډوله ده.
په افغانستان کې د معتاد اشخاصو تداوی په 15 ډوله صورت نیسي. د چې هغه یوې هوم بیس ټریټمنټ ده چې دغه تداوی په کور په کور باندې البته موږ مخکې وړو. هغه کسان چې په نشه یي توکو اخته دي، البته هغه ښځې او هغه ماشومان چې په دغه مواد اخته دي، موږ کولی شو چې دوی په کور کې دا برنامه مخکې وي او مواد ورباندې ترک کړو. تقریبا دوه میاشتې درې میاشتې موږ دا افراد تداوی ته اماده کوو. پاتې دوه درې میاشتې نه په خپلو کورونو کې البته تداوی لاندې نیسو او درملنه کا ورته. او دویمه نو تداوی شته، تداوی خودی ده یا صرف ترتمن ده چې متادین په یو روغت کسان په خپل خپل ځان نامده کړي تداوی ته فامیل د خوانه ده، کورنۍ د خوانه ده، اجتماع د خوانه په دې باندې هیڅ نه وکم فشار نه دی. نارینه و پروګرامونه چې دی نارینه و د خوانه تطبیقیږي، د خوځو پروګرام کې چې اچو په دې کې هم خزي راځي، سنترون ته راځي، په هزار ډول راځي، حتی هیڅ وګربانڅو نه پويږي چې دی مواد تر کړی دي. دی په خپل سر راځي، په خپل خوښه من دفتر ته راځي، حکم ادویه چې دی ته لازم یې غوښت ورکو چون ته اتیافي د موږ رواني کار دی وسره کو دی ذهن نه او جسمن اماده دي تکو چې باید مواد تر کی. او بل شی دا ډیر مهمه ده چې په تداوی خودی کې از خپل ځانی تداوی کې خپل ځان باید د حاکمیت ولري چې زه واقعا د مواد تر کومه که شي ته شخص خپل کلی تصمیمونه لري تداوی نه خصبات کی. او درېمه تداوی البته ریزیدنشن دی، هغه تداوی چې په داخل بستر کې شامل کی. سلورم نه وشه ده، هغه کول تراپی ده یا د یخو په ذریعہ باندې تداوی ده. شی دی تداوی برغه کې فلمغه باران زده ورته وی پیو استلاکی باران وهله فلمغه افراد اشخاص چې متعدد په مواد مخدر باندې اخته شوی دي چې مشخص سنترونه نه دیو د پاره دي چې پغه کې دیو سره مشورې ورکول کیږي، دیو ذهن آماده کیږي او کله چې دیو باندې خماري حالت راځي د مواد د استفاده حالت راځي په دیو باندې یخ په ور اچي او هغه خماري له دیو په ذریعہ د دیو نه لری کیږي. او پنځم چې دا او کو پنچار د یادې ستنه وهله په ذریعہ باندې چې د په افغانستان کې رایج نه در په خارجي مملکتونو کې دینه استفاده کیږي. دا د نغد شي مثلا یو موتاد کله چې واښ ځان تدوي کې ستونه بنزن نه وي د رګونه وريدونه سوریکې د ستونه په ذریعہ باندې مواد توباس یو چې دا البته په افغانستان کې رایج نه ده.
په افغانستان کې څه ډول درملنه مؤثره او ګټوره ده او دلایل یې څه دي؟
په افغانستان کې هم بسترټمنټ پروګرام چې تداوی خانګي یا کور په کور تداوی شیدا دا د خوز د پاره چې دی او اصلا د استګما حالت کې دی ونه شکایت چې صحیح مرکز ته لاړ شي. دی یعنی دی ته نو نن بدید چې د دی موتاد کیږي اول خو په اسانۍ باندې نه قله کیږي نه و چې مونږ موتاد یستو خو بل اخر کله چې دی مونږ بدی ته ازر کو چې دا چې و زه موتاد یم نو دی د پاره ډیر خلګانی موجود دي. نو زما په نظر دا هم بسترټمنټ چې د خوز لپاره پروګرام چې د خوز لپاره تطبیقیږي البته د خزینه ډاکټر د خوانه تطبیقیږي دا ډیره مثبت اغیزه لري. او ریزیدنس پروګرام چې د داخله بستر پروګرام چې دی هغه د مردینه طبقي ذکر لپاره د نتیجې هم مثبت ورکړ شوی ده. تداوی خودی اثر ترټمن چې ده دا په خوځو کې د سي خاص نتیجې نه دا ورکړي خو په مسړنه کې په مردینه بخښ کې ډیره ښه نتیجې ورکړله ځکه چې خزي نشي کولای چې کله شي دی په کور کې مواد تر کې اول خو اجازه د سنترون ته نه شي راشي په دې قدم کې دویم دا چې هغه کله چې کور کې هغه حالت خماري حالت چې کله په دې راځي دا نشي کولای چې هغه موهیت ماحول کې هغه ژوند کوي هغه نشي کولای چې مواد تر کې به دا هغه خماري حالت پر راځي. دا د متبخي ذکر سره د لپاره تدوی خو دې ډیره خنه نتیجه ورکړله.
ایا د ټولو معتادینو یو ډول درملنه کیږي او که د ناروغ حالت ته په کتو سره د درملنې ډول هم توپیر کوي؟
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سن دی او نفر د چ سن څو کل ډیر رول لري. نظر په مواد د چ د کوم مواد نه استفاده کوي البته شیشه ده، هیروئین ده، امفیتامین ده، تریاک ده، ترنکلوزورین ده، د تډیر مواد مخدر په انواع او اقسامو کې دي. یعنی د هر یو خپل تداوی بیل بیل جداګانه تداوی لري. جنسیت هم فرق کوي، نوعیت د مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څونه وخت کې د شخص متاد شوی دي دا په درملنه کې ډیر مهمه ده.
په نور نړۍ کې د هر درملنې د نتایجو په اړه څېړنه کیږي یا وخت په وخت درملنې په نویت کې تغییر راځي. آیا په افغانستان کې هم داسې کیږي؟
که څه هم د نړۍ په شان موږ داسې تحقیقي بحثونه نه لرو، خو بیا هم بعضې ورکشاپونه او بعضې سیمینارونه چې دایریږي په هغې کې نظریه سره شریکوو، برنامې چې دي هغه بررسي کوو او مثبت په انټرنیټ راجی کوو. البته
ځینې خلک د درملنې منل شویو متودونو ته پام نه کوي او پر خپل سر د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه ستاسې نظر څه ده؟
په خپل سر کله چې تداوي صورت نیسي هغه نتیجه نه ورکوي. نو د دې دپاره په هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي، او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی ورکه سره خبرې وکړي، ځکه چې هغه داسې کسان دي چې د جامع نه رټل شوي خلک دي، هغه د هر چا په خبرې اعتماد نه کوي. دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د یو معتاد اصلي منشأ پیدا نه کړي، ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ته ادامه ورکړي. نو کله چې منشأ یا سرمنشأ دي معتادیت ادروکې دو پیدا شون، پتی کولی شو چی تداوین دیر پاسان شکل مندی مخکلار داشی.
دانشای موادو ده کخ تولید قاچاقو او استعمال ده تازه پیخو پرده ده ازادی راژیو ده زهر و کربان خبرونه ده شمبه او تکراری ده چهار شمبه پورس پر دولس نیم بجو آوریده لیسی. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی سي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1269 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت محمد مقصود باقر په حربي خوونځي کې و چې په نشو اخته سو او له سلویښتو کالو راهیسې نشه کوي. باقر چې په څو کتابچو کې د افغانستان مهمې پیښې لیکلې وایي چې اوس د لیکلو حوصله نه لري او په سترګو هم سم نه ویني. دا چې باقر ولې او څنګه معتاد سو په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
پولی پلس به خرڅېدل، ملای پنشیری په کوچې اندرابیش خرڅول، دا ملای پنشیری در افغانستان ته معلوم ده. کال شپېتم کې پنځه کسه معتادو دا به د پارک کې زرنګار منځ کې کېناستل، او بعض وخت به د پارک کې مشاین منځ کې راکبر منځ کې شپېتم کال کې دا خبره وه. چار نه پېژندل چې دا پولیس دي چېرې، خو هغه کسان پېژندل چې ایران ته تللي وو. نو شان پیزن لکه د چی یغه وخت شما د چی یو دود به ستون نه سه زک به قربان کنه په نیمه چی ای دان دار ته له سخ سه دان دار سی ای دان دار دغه دوال ای خوی وا او شو د تو شان کی ګری حساب پاک کړه لا ته مان نه نو د م سلیخ موټر چار موټر چی د دې دې لکې کنه سلیخ کړه دې لکې حساب کنه سو په سه حساب د نه زیات تی نه پاک لا ته مان نه دې ته لایم دوا نو پاکستان تور پسې لري مې وړي او مو چرن په یو اختر ورځ باندې بو نه ته در بس ته نیول ما هغه ته مې خیر در ورځ هیڅ نه درکو نو دې سوالین کې نو چې بلا ګلو کې یو په دار کې چې هي جواله دې کې دې انسان سم سره باد او مثلا چارشنو مو چې چا سې سن کې ما سره کته نه سو وو سو زور او شکل کې لا هغه شم دې مې چې دې هغه لیکم تر دې ترسه مې د کتاب کې دي او اوس مې یو کتابچه د زرواله کړه په کتابچې مې د کلی دي کنه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې اکرم په نشې موادو اخته وي، خو ورسته د نشې پرې خودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تیرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنیږي. د اکرم پر اتلو کورنۍ ډېر خوشاله وي، خو اکرم یو شپه ناڅاپه په قهر کېږي، د دې سره سم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی ناڅاپه په قهر او له کوره ووت اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلاره یو خبره درته وکم، خفه کیږی خو به نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره و ولې به خفه کیږم؟
ووایا بچیا څه خبره ده پلار به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډار پریښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړي.
شکر دی زویا چې په خیر جوړ شوې. په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره اوس خو زه هم ستا او بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسې د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسې هېڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار تر سره اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی؟ بشیر او دی دې دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شم ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا که، بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاورې شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر او شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته موږ کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا، بنگل ونائی کرے جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوہو اکرم داتے.
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدلتا چکوی؟ شکر دے علاج جوشو، خچاق سورا اس پینز باندر نہ جوشو. مو خواسی هم دا دسری خو پا ڈانڈ که نخیتیو، تو والی بیرتا راغلی.
هو ازو خورشتی هم چی جوڑ شوم.
نو چی جوشی بیا چه کوی چی دی مردار لگتی تا بیرتا راغلی.
های های، کور خو آغا وقت کوری چی سڑای پا که ازت و لری او آرام ای، خو چی ازت دی نی او سوک باور ندر باندی کهی، نو دا کور هم سڑی تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بیرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختی او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړې او ولاړ شه مې بیایې. ستا ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمل څخه خلاص شو. هغه ته هم بیرته دې چټل ځای ته راغلې.
دا پاکې څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ ایک تل ستا پر مخ خلاص ده. داسې غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.